پیغام ما را میفرستم درباره غریبان.
سلامونه ته بجه شوې په رواني وسات کې د نورو خبرونو او راپورونو ترڅنګ در سیسات خبرونه هم لرو. خوب پیل کې لند خبرونه. د بې سرحد خبريالانو ټولنه وايي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 80% افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي یا هم له هېواده وتلي دي. د بې سرحد خبريالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسې کې دی په یوې نوې سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره شول ویلي چې په تېر یو کال کې د افغانستان له 1500 رسنیو څخه د 219 فعالیت بند شوی او په دې موده کې خزینه خبریالانې تر ټولو ډیرې زیانمنې شوې چې په سلو کې 86% خزینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د دې راپور له مخې د 2015 خزینه خبریالانو له ډلې چې تر یو کال مخکې پورې کار کاوه اوس یوازې 650 ښځې په رسنیو کې کار کوي، هغه هم تر ډیره په پلازمینه کابل کې. د بې سرحد خبریالانو د ټولنې سکرتر جنرال کریستوف دیلور پر طالبانو غږ کړی چې د خبریال او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی ځورول پای ته ورسوي او اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هېواد د اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون د زمري په 21مه په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې یو کال مخکې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، متحده ایالاتو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن پروسږ کال د سلواغې په 21مه په یو فرمان کې امر وکړ چې د افغانستان د دې شتمنۍ نیمایي د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو او پاتې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړي شي. د تیرې اونۍ په اوږدو کې د نړۍ له اویا زیاتو اقتصادي متخصصانو هم په یولي کې د امریکا له ولسمشر او د خزانې له وزیر څخه غوښتي وو چې دا شتمنۍ د افغانستان ته وسپاري. د برېټانیا حکومت وايي په تیر یو کال کې شاوخوا 1000 کسان له افغانستانه د هیواد ته لیږدول شوې دي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا حکومت خبر کړی راغلی چې په تیر یو کال کې د هیواد یو شمېر وګړي له خپل کورنۍ سره او زرګونه افغان وګړي برېټانیا ته راوستل شوې دي. بیان زیاتوي چې د تیر کال له دوبی راهیسې د بشري حقوقو فعالان، خبريالان او هغه کسان چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وو د هیواد ته لیږدول شوې دي. له دې مخکې د متحده عربي اماراتو چاپ نېشنل ورځپاڼې راپور ورکړی وو چې برېټانیا د دې افغانانو د استوګنې لپاره په ورځ کې تر 1 میلیون پاوند پورې د هوټلونو کرایه پرې کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له کوربه ایرلند څخه پرونۍ لوبه د 2 منډو په توپیر وګټله. دا په بیلفاسټ ښار کې له ایرلند سره د 50 شل اوریزو لوبو د لړۍ دریمه لوبه وه. له دې مخکې 2 لوبې ایرلند ګټلې وې. د افغانستان او ایرلند لوبډلو ترمنځ 2 نورې لوبې هم پاتې دي چې یوه به د روانې دوشنبې په ورځ د اګست په 15مه او وروستۍ به د 4 شنبې په ورځ د اګست په 18مه نیټه وي. او په مونتینګرو کې یو وسلوال سړی 10 کسان په ډزو وژلی دي. د دې هیواد ټلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 6 نور کسان ټپیان شوي دي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی. پولیسو د برید کوونکي هویت نه دی افشا کړی، خو ویلي دي چې یو 34 کلن سړی وو. د لومړنیو څېړنو له مخې دا پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې شوې ده. په روانه خبرونه کې به ووري د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقوقو د تیار راتلونکو خبرداري ورکړی.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر کال د اگست میاشتې نه راپدې خو مخ ته خرابې جوړه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د روانې دوشنبه په ورځ خپور کړي.
موږ په رښتیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکېچن وضعیت ولید.
او د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدي پرون په نیویارک برید وشو چې په دې برید کې نوموړی سخت ټپي شو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقوقو د تیار راتلونکو خبرداري ورکړی. په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر خپل رسمي ویبپاڼه خبر کړ، ل نړیوالې ټولنې غوښتنه شوه چې د افغانستان پر واکمنو طالبانو فشار راوړي څو د ټولو افغانانو او په تیر بیا د خزو او انجنونو بشري حقوقونه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو تازه راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقوقو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. په هغه مفصل راپور کې چې پرون د اګست پر 12 خپور شو، د کارپوهانو خبرداری ورکړی چې که د افغانانو په 13 د نجونو او ښځو لپاره د روان بشري حالت د پای ته رسولو په برخه کې اقدام ونیسي، نو د دې هېواد راتلونکي به ډېره تیاره وي. د کارپوهانو د راپور په پای کې هم له طالبانو او هم له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو غوښتنو نوملړ وړاندې کړی دی. د ډلې له طالبانو غوښتې دي چې سمدستي د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي او د هغوی لپاره انډول تعلیم یقیني کړي، د ښځو پر آزادانه تګ راتګ، کار او سیاسي ګډون بندیزونه لرې کړي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د هر عمل مخه ونیسي. په راپور کې راغلي دي چې دوی یو کال مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانان د غیر قانوني بندیخانو، صحرایي ادامونو، بې ځایه کولو او د وګړو د بشري حقونو د محدودولو په ګډون له بشري سرغړونو څخه خوندي کړي او په ډګه کړي و چې شایي په دې ترڅ کې میرمنې، نجونې او زیانګالي وګړي، د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان، هنرمندان، مذهبي او نور اقلیتونه، معلولان، مدني فعالان او روزونکي تر ټولو زیات متضرر سي. راپور زیاتوي چې دوی اوس یو کال وروسته بیا هم پر خپل هغه غوښتنه ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور زیاتوي د افغانستان اقتصادي بحران چې له پخوا راهیسې میلیونونه افغانان زیانمن کړي وو نه یوازې کم سوی نه دی، بلکې اټکل کړي چې د پراختیایي چارو د ځنډېدو او بهر کې د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو له کبله شایي نور هم پراخ سي. په راپور کې طالبان د تیر یو کال په ترڅ کې په بشري سرغړونو تورن سوي او ویل سوي دي چې دوی په سیستماتیک ډول ښځې او نجونې ځپلي او له ټولنې څخه یې ګوښه کړي دي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت هم غړی دی، خبرداری ورکړی چې د یو ټول شموله حکومت د نشټوالي له کبله په افغانستان کې د دایمي سولې، پخلاینې او ثبات امکان خورا کم سوی دی. د دې ډلې په راپور کې له طالبانو غوښتنه سوي چې د هغو نړیوالو تړونونو پر اساس چې افغانستان یې غړیتوب لري پر خپلو مکالفیتونو عمل وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
و هم اوریدل چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیاره راتلونکي خبرداري ورکړی. احمد تکل په افغانستان کې د روان بحران د عواملو او د هغه د حل پر لارو د سیاسي چارو لشنون کې او د پوهنتون له استاد دریا خان بهیر سره مرکه کړي. ښاغلی بهیر د مرکې په پیل کې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري بحران ته یو لنډه کتنه کړي.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر یو کال نه، البته د تیر کال د اگست میاشت نه راپدې خو مخ په خرابېدو دی. دا په دې معنی چې خلک د رواني امنیت د نشتون سره مواجه دي، ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتېږي، د دولت او د ملت ترمنځ واټن زیات شوی او همداراز د حکومت او د بین المللي ټولنې ترمنځ واټن زیات شوی، او تر ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر خراب دی او ورځ تر ورځې بحران خواته روان دی، او د دې د مدیریت کولو لپاره هیڅ منظمه برنامه تر اوسه نه د بهرنیانو لخوا شته او نه د موجود نظام لخوا.
د روان وضعیت لپاره نړیوال طالبان ګرامبولي او طالبان بیا نړیوالو باندې تورونه لګی، ستاسو په نظر چا خپل مکلفیتونه او مسولیتونه نه دي تر سره کړی؟
افغانستان کې فعلی موجود حالت عوامل او دلایل مختلف دي، دوه بود لري، بهرنی بود او داخلي بود. بهرنی بود ایجاد شي په افغانستان کې تیر شو کړنو کې میلیارډونه ډالر مرسته وشو، خدا مرسته او غټه برخه په نظامی اهدافو په مصرف رسیدله، او پاتې برخه په افغانستان کې په هغه غټو بنسټیزو او پراختیایي پروژو باندې په مصرف باندې رسیدل شي. افغانستان د پاره اقتصادي بنسټونه جوړ کړی وي، او داخلي بود هم دا دی چې هغه پروژې چې تطبیقېدلې او کار جوړېده او پروژې جوړېدلې، نو د جنګیز واکونو لخوا، البته طالبان او نور ډلو لخوا، دا له بلې خوا ټول خرابېدل، نو دوی هم باید د شوې دي. او هغه سیستمونه هم چې جوړ شوي وي هغه هم فعلا ترې ګټه نه پورته کېږي، نو افغانستان د دغه غټې ستونزې سره مواجه دی چې هم داخلي بود لري هم بهرنی بود لري.
د طالبانو حکومت څنګه کولای شي چې افغانستان د لداوسنی وضعیت نه وباسي؟
د افغانستان د خلکو غوښتنه د طالبانو څخه او د افغانستان د خلکو او کارپوهانو مشوره د طالبان حکومت ته دادی چې په لومړی سر کې دوی اول خلکو ته اجازه ورکړي چې د خپل لومړنی او اساسي حقونو ته لاسرسي پیدا کړي، لکه د ښځو یا جنکیو لاسرسي ښوونځیو ته او تحصیلات عالی برخوته، او د دې ترڅنګ د دوی ته زمينه د کار او د عاید د زمينه مساعدول دي. دویمه خبره دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې د دوی په اولویت کې، دوی باید هر هغه څه وکړي تر څو چې د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې یو مثبت تغییر راشي، او د افغانستان حکومت یو مسؤل حکومت دی، د واټن خلکو سره کمی او همدارز د افغانستان دغه سیاسي او اقتصادي تجدید څخه وباسي.
بهر صاحب ورسته پښتنه دا چې نړیوالو پتیره متحده ایالاتونو بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. د افغانستان د وسنی روان نوړه وضعیت د پایتر سوالو لپاره د امریکا او د نړیوالو ټولنې مسولیت او مکلفیت څه دی؟
د نړیوالو د مسولیت دی چې د افغانستان موجود وضعیت په ارتباط دوی به تفاوت پاتې نشي، ځکه چې د افغانستان فعلی اقتصادي امنیتی او ټولنیز وضعیت کې بهرنیان هم دخیل دي او دوی باید شوي دي د افغانانو ترڅنګ. نو خو به دای چې اول دا چې د مرستې افغانستان ته زیات سیاسي نشي، افغانستان ته کافی اندازې د افغانستان خلکو لپاره مرستې وشي، او دویم دا چې دغه مرستې په هغه میکانیزمونو باندې او په هغه کچه باندې د مرستې به د افغانستان ته وشي تر څو چې افغانستان کې د غټو پراختیایي او بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره زمينه مساعده شي، خلکو ته د کار زمينه مساعده شي، او د خلکو عاید جګ شي، او د دې ترڅنګ هغه قوي شفاف نظارتي میکانیزمونه د بهرنۍ ټولنې او د نن په افغانستان کې د متحد او افغانانو په ګډون جوړ شي تر څو چې دغه پیسو د مصرف نه یو مشخص دقیق نظارت وشي او نتایج د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
د سیاسي چارو شنن کې یو د پوهنتون استاد دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د روان بحران پر عوامل او حل لارو غږیده.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د روانې دوشنبه په ورځ خپور کړي. د سازمان ویلي چې په تیرې وکال کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل ارزونې او اسناد به دوه ورځې وروسته له خلکو سره شریک کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینر سمیره حمیدی وایي چې د افغانستان بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل به دوه ورځې وروسته خپل هغه راپور خپور کړي چې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري وضعیت پکې څرګرل شوی. د دې راپور سرلیک دی: د طالبانو واکمنی یو کال تاوتریخوالی، له سزا معافیت او ناسمې ژمنې. او په پام کې ده چې د دوشنبه په ورځ د اگست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو له کلیزې سره برابر ده خپور شي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر ټوئیټر په یو بیان کې وویل چې په تیرې وکال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خپل ارزونه او اسناد به شریک کړي. د دې سازمان د افغانستان د څنګ کمپاینر سمیره حمیدی بیگا ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په تیرې د خځو او نجونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ دی.
موږ په اړتیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکېچن وضعیت ولید. د بیان آزادۍ نیولې تر کار، سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د ښځو د ګډون او خوندي ته د نجونو د لاسرسي تر حق پورې موږ نن وینو چې په تیر یو کال کې طالبانو نه یوازې پر خپل ژمنو عمل ونه کړ، بلکې فشارونه یې لا زیات کړل او له بشري حقوقو نورې سرغړونې یې وکړې.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم رامز الکبروف هم پرون د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې د ټولنې په بیارغونه کې د افغان ښځو او نجونو ونډه خورا مهمه ده. د طالبانو حکومت چې د بشري حقوقو د سرغړونو لکبله د نړیوالو ټولنو او هیوادونو تر پرله پسې انتقادونو لاندې دی. بیا بیا ټینګار کوي چې د ښځو حقوق به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړل شي، خو نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل د بشري حقوقو او په تیره د ښځو د حقوقو پر رعایت له تروریستي ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او د یو ټول شموله حکومت په جوړولو پورې مشروط کړی دی. طالبان ویل دي چې د نړیوالې ټولنې دا درې وړ شرطونه مني، خو له دې سره سره په تیرې وکال کې هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اقدام نه دی کړی.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تیروتنه وه. ښاغلي مکنزی له پولیټیکو مجلې سره په مرکه کې ویلي امریکا باید د افغانستان د سقوط مخنیوي لپاره د خپلو ځواکونو یو کوچنی برخه په افغانستان کې ساتلې وای. نوموړي دغه شان د دوهې د خبرو اترو پیل د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بللی.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د 2015 امریکایي سرتیرو د پات کېدو پلوای و. ښاغلی مکنزی د خبره د طالبانو د وکمنۍ د یو کال لپاره تر رسیدو سره له پولیټیکو مجلې سره په خبرو کې وکړه. نوموړي ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته ډیر پیغامونه لیکلي چې که امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي د دغه هیواد د سقوط احتمال شته. هغه د اړه وویل زما باور دا دی چې موږ باید هلته پاتې شوی وای. زه باور لرم چې هر څه چې پیښ شول د لومړۍ پریکړې پایله وه. زما وړاندیز دا و چې موږ هلته محدود شتون ولرو تر څو د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو، خو دا مشوره ونه منل شوه. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن څو ځلې ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی دی. فرانک مکنزی د دوه تړون د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بولي. نوموړی زیاتوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه له هوکړې وروسته د افغانستان پخوانی حکومت په دې باور و چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي او پایله کې دوی له طالبانو سره د جګړې لپاره لازمه اراده درلوده. د هغه خبره د دوه د هوکړې پر مهال چې کله قطر ته ولاړ، ملا عبدالغنی برادر په وروستي فرصت کې له هغه وغوښتل چې کابل ته د طالبانو تر ننوتلو پورې د کابل امنیت تامین کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت وایي انځوي غلام مجاهد ازادي راډیو ته بیا وویل
مهم شنون خاص سره نه کړی، البته خاص ما بود کې
موږ دا ډول غوښتنه نه ده کړې. زموږ غوښتنه دا به چې تر هغه وخت پورې چې د اسلامي امارت ځواکونه کابل ته راننوځي، د کابل اداري امنیت ځواکونه د امنیت تامین کړي، څو په کابل ښار کې ګډوډي غلا بی نظمی او چور او چپاول لامل نشی. خود دوی وتښتیدل او اسلامی امارات اړ شو چې خپل ځواکونو ته د ښار د امنیت امر وکړي او موږ له امریکا څخه دا ډول غوښتنه نه ده کړې.
از امریکا ما چنچتي نه خواستیم.
ښاغلی مکنزی ویلي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدل د دوه د هوکړې پاړه د طالبانو په نیت څرګندوي. لبلې خوا جمهوریت غوښتونکو سناتور او د امریکا د سنات بهرنیو اړیکو د کمیټې جکپوري غړي جیم ریش د اگست په 11مه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو لوري ایمن الزواهری ته پناه ورکول د دې کارندوی کوي چې د دوه د تړون لامل پر طالبانو باور نه کیږي. هغه وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی او له القاعده سره د طالبانو اړیکې پیاوړې شوې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې امریکا د روان میلادي کال د اگست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای په 1.5مه د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په بریډ کې وزل شوی دی. طالبانو په دې وروستیو کې د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د الزواهری تر وزل کېدو نږدې شپږ ورځې وروسته دوی په کابل کې د هغه له شتون څخه ناخبري وښوده او د ویلامې په خبرولو سره یې وویل چې هیڅ یو هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل پر ضد وکاروي.
د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدی پرون په نیویارک کې د یو سړی لخوا د چړې په وسیله بریدو شو چې په دې برید کې نوموړی سخت ټپي شو. رشدی چې د ایران د رژیم د برید لوي رپټ ګرځیده پرون په نیویارک کې وی غونډې ته د وینا لپاره بلل شوی وو. پر رشدی برید کوونکی پولیسو نیولای. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
پر ایرانی الاصل برتانوی لیکوال سلمان رشدی پرون سهار په نیویارک کې په یو غونډه کې د یو سړی لخوا برید وشو. تکل شوی و چې رشدی به په دې غونډه کې وینا کوي. پولیس په یو خبر پانه کې ویل دي چې برید کوونکی پر رشدی په داسې حال کې د چړې گزارونه وکړل چې نو موړی له یو ژورنالیست سره د خبرو په حال کې وو. خبر پانه زیاتوی چې رشدی په غاړه کې په چاړه وهل شوی او په هلیکوپټر کې د علاج لپاره روختون ته رسول شوی دی. 15 کلن رشدی کلونه کلونه پټ ګرځید ځکه ویره درلوده چې د ایران حکومت به یې ووژني. رشدی د شیطانی آیتونو د لانجمن کتاب لیکوال دی. دا کتاب په 1980 کال کې د لومړي ځل لپاره چاپ شو، خو یو کال وروسته په ایران کې پر خرڅلاو بندیز ولګید. د نړۍ ډیری مسلمانان په دې باور دي چې رشدی په دې کتاب کې کفر ویلای دی. د ایران د هغه مهال مذهبي مشر آیت الله خمینی په 1988 کال کې د سلمان رشدی د اعدام غوښتنه کړې وه، خو تر دې دمه معلومه نه ده چې پر رشدی په پرونی برید کې به د چا لاس وي. د نیویارک پولیس ویلی دی چې د دې برید په تور یو تن نیولای دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
وسام څو نور راپورونه او ستاسو پیغامونه. د خبريالانو د ملاتړ او شمیر نړیوالو بنسټونو له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب لپاره د بشري ویزو او د غشان د کډوالۍ د ځنګړو ویزو پروسې چټک کړي. دغه بنسټونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته پاستول شوی لیک ویلي هغه خبريالان چې د امریکا د ویزو لپاره په دریم هیواد کې دي باید ژر تر ژره ستونزه حل شي.
د افغان خبريالانو د ژوند خوندیتوب پر د اندېښنو دوام تازه د بیپول خبريالانو بنسټ په وی خبر پانه کې ویلي چې د خطر او ستونزې لاندې راګیرو خبريالانو شبکې یا جی آی ډی او دغه سازمان څلور وش نور غړو په یو ګټ لیک کې د امریکا حکومت ته د افغان خبريالانو د خوندیتوب وختنه کړي. دغه بنسټ په خپل خبر پانه کې لیکلي چې په یاد لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نه غوښتنه شوې چې د افغان خبريالانو د بشري ویزو او د غشان د کډوالۍ ځانګړو ویزو پروسې دي چټکی کړي. په دغه لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوې چې د امریکا حکومت د وسله هغو حکومتونو سره کار وکړي چې افغان خبريالان د امریکا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي. په یاد لیک کې د پیټو او ایس ای وی او دغه شان د هغو نورو بشري ویزو د اسانۍ په اړه غوښتنه شوې چې امریکا د افغانانو لپاره اعلان کړي دي. دا لیک داسې مهال د امریکا حکومت ته لیږل کیږي چې له تیر یو کال راهیسې په افغانستان او له دې هېواده بهر زیات شمیر خبريالان او د رسنیو کارکونکو له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له افغانستان او پاکستان ته وتلي خبريالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختیو شکایت کوي. سمیع الرحمن رحمانی چې په افغانستان کې د یو خصوصي ټلویزیون خبريال وو، اوس مهال په پاکستان کې د امریکا بشري ویزي پیټو ته پتامه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د پیټو د پروسې د پروسکول لپاره یو شمېر افغانان چې اوس مهال پاکستان یا دریم ګاونډي هیوادونه تللی دي اوس دلته ډېر سخت دی. د دې لپاره چې د دې مصرف لګښت د اوسېدو شرایط ډېر سخت دي، ورځ تر بلې سختېږي. نو زه نشم کولای چې تر یو کال یا یو نیم کال دې پروسې ته زه دلته منتظر شم، یا به په ځان باندې هغه کوم خبر چې دی هغه به ګالم بیرته ځم خپل هیواد ته.
له افغانستان نه پاکستان ته تللی بل افغان خبریال نجیب زمان وای په افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی او نشي کولای بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د پیټو کیس پروسس مده دوامدار سي او زه ونه کولای سم خپل کیس په مناسب وخت کې پای ته ورسوم، دا به ماته ډیره سخت وي ځکه چې په پاکستان کې ژوند کول ډیر سخت دی. اول خو هوا ډیره زیاته ګرمه ده، پسې د کورو کرایل وړي دي، همدارنګ خوراکي مواد په ګرانه بیه خرڅول کیږي او حتی د چولو اوبه ډېرې ګرانې خرڅېږي. نو په داسې حالت کې هغه کسان چې وظیفه نه لري، کار نه لري، دوی ته ژوند کول ډېر سخت دي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړې برنامې اعلان کړي چې تر دا مهاله د راپورونو له مخې یوازې امریکا شاوخوا 80,000 افغانان له افغانستان نه امریکا ته انتقال کړي دي. له دې سره هم مهاله تر دې وړاندې د بیپولي خبريالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15 د جولای تر 6 پورې 106 نوي خبريالان له افغانستان نه وستلي دي.
په غزنی کې یو تاریخي جماعت رغول کیږي. یاد جماعت څو پیړۍ تاریخي مخینه لري او د غزنی ولایت له تاریخي ابیدو څخه ګڼل کیږي. په غزنی کې د مسلمانانو د لومړنۍ تاریخي جماعت د غزنی په زړه ښار کې موقعیت لري.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وايي په پام کې لري چې په دغه ځای کې د مسلمانانو لومړنۍ مسجد بیرته سره ورغوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د دغه جماعت ځینې برخې چې د ړنګې دوله ګواښ سره مخ دي د رغونې په مخه یې د سروې چارې پیل کړې دي. ښاغلی مجاهد وایي د یاد جماعت د رغونې بودیجه د طالبانو حکومت لخوا ورکول کیږي چې د رغونې چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دوی د دغه جماعت رغول او ساتل د غزنی لسترو ویاړونو څخه بولي.
دا یو تاریخي مسجد ده، څوارلس سوه کاله مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده. په دې وخت کې غزنی کې بودایان اوسي، د بودایانو درې معبد دي. بیا دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولی ده. دا مسجد د وخت په تیریدا سره تر ننه پورې مسجد ده. دا مسجد دیوالونه خراب شوي دي، په حال د ګړېدا کې ده. بیا په دې کې ما عمارت ته مشرتابو ته پیشنهاد وکولی، نو د هغه له طرفه واده وسوله چې دا موږ درته جوړوو.
په غزنی کې د مسلمانانو لومړنی دغه تاریخي جماعت د غزنی ښار اړوند په زاړه ښار کې موقعیت لري. تاریخ پوهان وایي دغه جماعت د مسلمانانو د دریم خلیفه حضرت عثمان غنی په زمانه کې چې کله غزنی د صحابه کرامو په لاس ونیول سو جماعت وګرځول سو. یاد جماعت څوارلس سوه کاله تاریخي مخینه لري او دغه جماعت د غزنی ولایت له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي. غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي له ټولو هڅو سره نړیوال بشري بنسټونه د دې وړتیا نه لري چې د افغانانو مخ پر زیاتېدونکو اړتیاو ته ځواب ووایي. د دې کمیټې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې هیوادونه او پرمختیایي موسسې باید له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره دې هیواد ته ستانه شي چې اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دي.
ګل محمد هم د هلمند دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه د وروره چې د افغانان چې په ایران کې دي دا یې ګر کړي دي وروره. د بهرنیو چارو د وزیر سمینا غوښتنه چې د دوه غم وخت یخي په سخت وضعیت کې دی ورور.
زه له هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ څخه نور اغا خبره کوم. زما پیغام دا دی، ازادي راډیو ته هیله ده چې نه شریکي دلته ورور کم ودونه چې کیږي په دې ودو کې اکثره وخت زیات خلک ډز یا ټکان کوي. نو اغا بل مشاهده په خپل ولید لزا او خپل ورور می ولاړو یو ځای چې دغه وایي مرمۍ د ټکانو څو شېبې وروسته راشوسولې. نو هیله من یم چې مشران ودې ته توجه وکړي چې په کورو کې هم د خلکو مشتې یاد د المریضو ایندارو باندې مشتې دي ماتې شوي دي. خلک خپل هم په خبر دي، هیله ده چې خلک خپل هم دا بند کې.
سلامونه احترامات مې ومنئ. زه عبدالصمد خاکسار یم د هلمند ولایت نه. موږ غواړو دغه موږ یو ولسوالي د ناوی په نامه وروره ډېر د وچکالۍ سره دا زموږ خلک مخامخ دي. اوبه نشته وروره. موږ د حکومت غواړو چې موږ ته د اوبو سولر برابر کړي. زموږ شنه شان وچله یو لیټر تیل وروره په 120 افغانۍ دي. موږ د افغانستان د حکومت غواړو د لوړ پلو مشرانو څخه چې موږ ته د اوبو سولر برابر کړي. یا د تیلو مرسته راته وکړي. دا مرستې دا موسسې چې پر خلکو ته ورکوي هغه یوه میاشت پیسې خلک وخوري یا دوه میاشتې. داسې بنیادي کار دي موږ ته وکړي چې دا خلک بزګر و د خوار و غریب ټول پر کار شي.
زه نورعلی یم د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه، د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې د کورولا مریضي ډېره زیاته ده. تقریبا 1500 کسان نیولې دي. هېڅ پاملرنه نه ورته کېږي، نه پر رسنۍ باندې، نه د ډاکترانو د خواسه. دا خلک د ډېر غټ مشکل سره مخامخ دي. د ازادي راډیو د کارکوونکو سمې دا خواهش دی چې دا زموږ پیغام د روځای ورسوي.
پیغامونه مو واورېدل. اوس هم د سره صلیب نړیوالې کمیټې د څرګندونو په اړه راپور.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې تازه خبر پاڼه په دې عنوان ده چې 1,15,900 زیږیدلي ماشومان خو څنګه به ژوندي پاتې شي. دغه شمېر ماشومان په تېر یو کال کې په افغانستان کې نوي زیږیدلي دي. په اعلامیه کې د آسیا لپاره د سره صلیب د نړیوالې کمیټې سیمه ییز مسؤل کریستین کیمپول له قوله راغلي دي چې له هڅو سره سره نړیوال بشري بنسټونه د افغانانو ورځ تر بلې زیاتېدونکو اړتیاو ځواب نشي ویلی. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د نړیوالې ټولنې له ملاتړ او پانګونې پرته په افغانستان کې میلیونونه ماشومان خزی او نارینه له بیړنیو ستونزو سره مخ شوی. د سر صلیب نړیواله کمیټه پر حکومتونو او پرختیایي بنسټونو غږ کوي چې افغانستان ته ستانه شي او له هغو افغانانو سره چې له سخت بشري وضعیت سره مخ دي مرستو ته دوام ورکړي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلی دي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان د خوراک له کمښت او دغه شان له 100 زرو ډیر ماشومان له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د خبر پاڼې پر بنسټ که څه هم په تیر یو کال کې په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ کم شوی، خو افغاني کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره هڅې کوي. دغه سازمان په افغانستان کې د بانکي سیستم له منځه تلل، د کار او پیسو کمښت، د څو لسیزو جګړو پایلې او اقتصادي بندیزونه هغه لاملونه یاد کړي چې لامل یې د خلکو د ژوند شرایط تر پخوا خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمن کېدو نږدې یو کال په پوره کېدو دی، او په دې موده کې په دې هیواد کې د پراختیایي او بیرغونې د پروژو شمیر د تیر په پرتله د پام وړ راکم شوی دی. د طالبانو حکومت د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي.
اته بجې او 1:30 شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د بی سرحد خبريالانو ټولنه وايي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 60 سلنه افغان ژورنالیستانو خپل دندې له لاسه ورکړې یا هم له هیواد وتلې دي. د بی سرحد خبريالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسې کې دی، په یو نوې سروي کې چې جزئیات یې پرون خبره شول، ویلي چې په تیر یو کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه د 219 فعالیت بند شوی، او په دې موده کې خزینه خبريالانې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوې، چې په سلو کې پاګه بیا سلنه خزینه خبريالانو خپل دندې له لاسه ورکړي. د چین د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هیواد اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون د زمري په 28مه په یو خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې یو کال مخکې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، متحده ایالاتو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د برېټانیا حکومت وایي په تیر یو کال کې شاوخوا 20 زره کسان له افغانستانه د هیواد ته لیږدول شوي دي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا د حکومت لخوا خپور شوی، راغلي چې په تیر یو کال کې د دې هیواد یو شمېر وګړي له خپلو کورنیو سره او زرګونه افغان وګړي برېټانیا ته راوستل شوي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له کوربا ایرلند څخه پرونۍ لوبه د 22 منډو په توپیر وګټله. دا په بیلفاسټ ښار کې له ایرلند سره د 50 شلوریزو لوبو د لړۍ دریمه لوبه وه. له دې مخکې 2 لوبې ایرلند ګټلې وې. او په مونتینیګرو کې یو وسلوال سړي 10 کسان په ډزو وژلې دي. د دې هیواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 6 نور کسان ټپیان شوي دي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. اوس هم درسي ساعت خبرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام، له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی، او تاسو له ازادي رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو د ووم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل، او په ځینو سیمو کې بیا ان تر 3 فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن 2 ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې بول ولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي. په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د اسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم دوغی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږئ؟ په سواحلو کې د اوبو زیات نه نوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبوي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته ویل چې لدی عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړي او اوسمهال د غلویا وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه نمرې غوړم. مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه به هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي، یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلات په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې دی په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړي. نو کدا چې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري پروسه خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شوړیږي، نو د مواصلات په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځ افریقا څخه و ختیځ افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړی چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات چې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره موثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د وسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لوی وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
او زه هم تاندې څنګه خبرونه خبريږي.